وخت د سهار 9 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د نومبر 28 نیټه ده د مشال خریدو په نه ساته خبرونه زه عبدالحی کاکړ بوروال کاکړ پایل کوم د امریکای ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون د دواړو مشرانو د خبرو اترو څېړنه د قبایلی سیمو په اړه د سیاسي ګوندونو مشرانو لوی جرګه او د جرګې څخه د قبایلی مشرانو تمی د افغانستان د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو اغیز هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو په پایل کې به پوروال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر بارک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنی جرګه کیږي او ایران وایي دوی د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر بارک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما نواز شریف ته ویلي چې دی به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم نریندر مودي په بلنه هند ته سفر وکړي. نواز شریف ولسمشر اوباما ته ویلي که دی چیرې په راتلونکي کال کې پاکستان ته ورسي نو دوی به یې د ولس په استازیتوب هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما د نواز شریف مننه کړې خو ورته ویلي دي چې پاکستان ته به هغه وخت ورځي چې هلته حالات سم سي. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنی جرګه کیږي. د دې جرګې پریکړه څو ورځې وړاندې په هغه غونډه کې سوې و چې عوامي نېشنل ګوند رابللې وه. په هغه غونډه کې د کوربا سفندیار ولی خان ترڅنګ مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، آفتاب احمد خان شیرپا او سراج الحق ګډون کړی و. د مشران به په نننۍ جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو او د هغوی د بیرته ستنولو پر لارو چارو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی له دې نننۍ جرګې څخه ډیره تمه لري.
او چې کوم خلک به کور شوي دي او په دې باندې به زور ورکوي چې دا د خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپس لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سرحدونو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله ټول 600,000 کسان بې کوره شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ په کیمپ کې د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې پیښه تیر ماښام د اورنګي ټاون په سیمه کې مخی ته راغلې ده. په ژوبل شوو کسانو کې د دیاد ګوند د سند اسمبلۍ درې ممبران هم ژوبل شوي دي. د ام کیو ایم ګوند چارواکو د دې حملې تور د دوی په خبره پر وسلوالو ګوندونو لګولې دي. تر اوسه د دې برید پړه چا نه ده منلې. ایران وایي دوی د یو باثبات او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهکانی کړې ده. فارس خبری اژانس د غلام حسین دهکانی له خولې لیکلي چې ایران د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. دهکانی د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر ټولو سیاسي ډلو غږ وکړ چې خپل هیواد باید د یو ښه راتلونکي پر لور برابر کړي. فارس خبری اژانس وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د ایران ځمکني تمامیت ګواښ دی. غلام حسین دهکانی دم داسې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل ستایلي او له ټولو سیاسي ډلو یې غوښتي چې په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان په تخار ولایت کې پر یو درې کلنه نجلۍ و جنسي تیری کوونکو ته د سزا ورکړل سي. امنیسټي انټرنیشنل تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد سازمان له افغان حکومت غواړي چې د دې نجلۍ د کورنۍ مرسته وکړي او پر نوموړي جنسي تیری کوونکي دې عدالت ته راکش کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپل خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. دا مشران هڅه کوي چې د نومبر تر څلورویشتمه نیټه وړاندې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن ویلي چې جان کری او جواد ظریف یو هوکړې ته د رسیدو لپاره بیخي لږ وخت لري. سرګی ریابکوف زیاته کړې چې د جان کری او جواد ظریف په ویانا کې پاتې کېده داسې شي چې ګواکې په دې خبرو اترو کې به د بریالیتوب امکان وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روس ته خبرداری ورکړی چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې هیوادونو ته د منلو وړ نه ده چې په اروپا کې له سره په زور پولي وټاکل سي. جو بایدن وویل
America does not and will not.
دی وای امریکا د روس لخوا د کریمیا اشغال او یا د الحاق هڅه په رسمیت نه پیژني او نه به وپیژني. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کیف کې د جمعې په ورځ په ګډ کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. بایدن چې د پنجشنبې په شپه کیف ته رسېدلی و پر اوکراینیانو یې غږ وکړ چې په څو ورځو کې نه بلکې په یوه اونۍ کې باید نوی حکومت جوړ کړي. ده د اوکراین پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وبلل. دا خبرونه پای.
سلام پختونخوا.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه وریدل. دا مشال ریډیو دا او تاسو د نن ورځې د نهست خبرونو لومړی خبرونه سلام پښتونخوا اوري. په سلام پښتونخوا کې د جنو نور مهمو ریپورتونو ترڅنګ دغه مهمو ریپورتونه لرو.
د پاکستان ولسمشر باراک وبخشي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون کړی. دا په داسې حال کې دا چې هم پرون د امریکای ولسمشر د هندي وزیر اعظم د هند د سفر بلنه قبول کړه. په دې تناظر کې د ولسمشر اوباما پاکستاني وزیر اعظم ته د ټلیفون ممکنه وجه څه کېدای شي؟
د پاکستان سره چې کوم تعلقات اړیکې د امریکا دي د هغې او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغې کې یو قسم توازن راوستل غواړي.
نن د سیاسي ګوندونو په غوښتنه د قبایلي سیمو یوه لویه جرګه په اسلام آباد کې کیږي، خو دا جرګه له نورو جرګو به څومره مختلفه وي؟
پښتنو څومره مشران دي هغه په دغه متفق شوي دي د کوم د کور شوي خلطي
مسئلہ او کا امریکای ځواکونه له افغانستان نه وځي نو په سیمه کې یو مهم هیواد هند څویر لري. ویره داد چې حسنه افغانستان د طالبانو لاس ته ولاړ نسی، بیا به دا داسې وي لکه چې طالبان د هند امرتسر سرحد ته راورسیږي. او په دې ګړی کې درته سندرې هم اورو. اوس هم خبرونه پیل د امریکای ولسمشر او د پاکستاني وزیر اعظم د ټلیفوني خبرو څخه کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په شپه له پاکستاني وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر په بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان پر اوسنو اړیکو د اطمینان څرګندونه وکړه. ولسمشر اوباما په داسې حال کې نواز شریف ته ټلیفون کړی چې هم د جمعې په ورځ نوموړي د هندي وزیر اعظم د هندوستان ته د ورتګ بلنه ومنله. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان خارجه دفتر د امریکای ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د جمعې په شپه د سو خبرو اترو جزئیات په یو بیان کې خبره کړې دي. د خارجه دفتر پر پاڼه خبر شوی بیان وایي چې ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف په دوه اړخیزه چارو او د منطقې پر حالاتو خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې باراک اوباما وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې مضبوطې دي او خوشاله دي چې د پاکستان حکومت په هوډمنه او سمه توګه خپل اقتصادي ترجیحات ټاکلی دي او په کامیابی سره پرشتہ چیلنجونو قابو موندلی دي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه طرفه اړیکې د اطمینان وړ وبللې. بیان زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په خبرو کې د هند د خپل راتلونکو سفر یادونه وکړه، چې په جواب کې پاکستانی وزیر اعظم هیله وښودله چې ښاغلی اوباما به په راتلونکو کې د پاکستان سفر هم وکړي. د خارجه دفتر د بیان لمخې باراک اوباما وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په پاکستان کې د حالاتو سمیدور سره سم به چې څومره ژر کېدلای شي دای د دې هیواد سفر وکړي. بیان وایي دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. پر دې موقع نواز شریف د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کېدو یادونه هم وکړه، چې د په وینا د افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سفر د دې ښه اړیکو څرګندوی کوي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي چې نواز شریف د روان کال په پایل کې د هند د سفر په اړه هم باراک اوباما ته په ټلیفون یادونه وکړه، چې د پاکستاني وزیر اعظم په خبره د سفر مقصد یې له هند سره اړیکې پر شلور بیول وو. خو د بیان مطابق نواز شریف پر هند د تور ولګولې چې د هند له لوري د سیکټرانو په کچه د خبرو اترو ماتلولو او پر سرحد د ډزو له وجې د اړیکو د شکولو د غامل پر شا وتنبیدلې. خو نواز شریف باراک اوباما ته وویل چې پاکستان اوس هم له هند سره د دوه اړخیزه خبرو اترو پیلولو ته تیار دی، خو پکار ده چې هند د دې لپاره یو غوره ماحول رامنځته کړي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي نواز شریف پر ولسمشر باراک اوباما زور وکړي چې د هند د سفر پر مهال دی پر هندو چارواکو د کشمیر د مسلې پر حلولو زور ورکړي. ولسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون په داسې حال کې وکړي چې هم د جمعې په ورځ وایټ هاوس یو بیان جاری کړی چې وایي ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوریت ورځ په مراسمو کې د درون میلمه په حیث ګډون کوي. دا چې هغه کومه ممکنه وجه کېدلی سي چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه مې په واشنگټن کې میشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی زخه وکړه.
غالبا جی د سې دې چې ولسمشر اوباما صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هغه د صدر اعظم نریندر مودي بلنه قبول کړه د ریپټ هند د ریپبلیکن ډے د راتلونکو د جنوري کې د هغه لپاره د پاکستان سره کوم تعلقات اړیکې د امریکا دی د هغه او د امریکا او د هند اړیکې کوم دی هغه کې یو قسم توازن راوستل غواړي. پاکستان د غالبا یو قسم کنسولیشن تسلی ورکول غواړي چې بای
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا دی چې یعنی پاکستان اوس د امریکا د پاره دومره مهم دی چې ولسمشر د هند سفر کوي، نو هم دوی سره دا احساس ته چې پاکستان خوشاله ساتل پکار دی.
زما ذاتی نظر دا دی چې پاکستان د امریکا سره چې کوم اړیکې لري هغه د خپل یو توازن کې تناظر کې دقتلی شي. دغه د هند سره تړون چې کم دی دا سلې خرابې د پاکستان خو اکثر داوی چې امریکا د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې اثر انداز شي. اوس هم د پاکستانی چې کم د خارجه چارو وزارت دی هغه چې کم پرس ریلیز دی هغه کې دا خبره د کشمیر او دا کیسه هغه کړی دی چې صدر اعظم نواز شریف اوباما صاحب دا وې اوس کده امریکا پرس ریلیز تاسو وګورئ نو هغه کې د کشمیر ذکر نشته، نو پاکستان دا شی ایکسپلایټ کوي اکثر. امریکا ته پکار ده چې دا د هند سره چکه مړکی دی هغه کې د پاکستان عینک ته لګ لري کی زما په خیال دینه پاکستان ته یو قسم شې ملاویږي هغه ته یو اشاره ملاویږي چې هغه بیا مثال په توګه افغانستان سره چکم د غیتا لوکات یې غم هغه کوم د خپل یو قسم منمانی کول غواړي. دا غواړي چې افغانستان چکم خپل خارجه پالیسی دا غد پاکستان د خوخه باندې دی چلی د افغانستان او د هند لري کی چکم دی غد پاکستان د خوخه وی نو ما خیال دی چې دا صحیح یو طریقه نه ده.
یعنی ډاکټر صاحب سوال دا دی چې کو کتل سي د امریکا له نظر زخه وکتل سي په دې سیمه کې د امریکا د پاره تر ټولو مهم هیواد په پاکستان او هند کې کم یو کېدلای شي.
د دنیا حالات بدل شو، د هند حالات خصوصا بدل شو. هند کې چې کم قسم اقتصادي تبدیلی راغلې ده، سرمایداري نظام کلاو او جمهوري نظام هلته چلېدلی دی، هغه خو امریکا سره ډېر زیات مطابقت لري افکار کې او د اقتصاد کې دواړه کې. زما دا خیال دی چې دغه هماهنګي عوامي سطح باندې د امریکا او د هند زیات ده. د غیر برخلاف پاکستان کې د امریکا خلاف یو قسم نفرت هم دی. روزانه مونږ دا سرویس ګورو بیا پاکستان کې کله د پاکستان ځواکونو لړخ مونږ اورو چې امریکا داسې چلو کو مونږ سره دا فلانه فلانه بیا د پاکستان سیاست مداران مدام خپه دي امریکا نه.
په واشنگتن کې مشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تکیو چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون وروسته چې کومه خبري سوي دی او په هغه باندې سره څېړنه کوله. او سمزو اسلام آباد ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، نن د سیاسي ګوندونو په نوښت د قبایلي سیمو د یو لوی سیاسي جرګه را بلل سوې ده چې پر لس بجې به پایلیږي، یعنی له اوسه څخه 45 منټه وروسته. په دې اړه باندې له خپل همکار ریاض مسخیل سره خبره کوو چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو سره کله کوم که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا جرګه به څوک وي پکې او ایجنډا یې څه ده؟
ډیر مننه. د دې ایجنډا خو ډېر ښکار ده چې کوم د شمالي وزیرستان نه کوم خلک بې کوره شوي دي، هغوی په کوم صورت حال کې دي، د هغوی د واپسې د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره اقدامات پکار دي، نو په دغه لړ کې به دوی به حکومت زور راولي. دا جرګه چې کومه ده، نو دا جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې هغوی رابللې ده، او په دې کې به ټول چې څونه پښتانه سیاسي ګوندونه دي، هغه که محمود خان دی، هغه که سندیار ولی دی، دغه رنګ افتاب شیر پاو، دا ټول ګوندونه ته پکې د بلنه ورکړې شوې چې هغه راشي. ورسره ورسره به چې کم قبایلي مشران دي، نو هغوی به هم په دغه جرګه کې کینی خپل تجویزونه به ورکوي. جی،
او یو بل پښتنه دا راپورته کیږي چې پدې کې یعنی تر دې وړاندې هم مخال سیاسي مشرانو سره لیدلی و د عوامي نیشنل پارټي په نوښت باندې دا ټول ګوندونو په هغه کې دا فیصله سوی و.
د دین مخ کې چې کومه د یو د عوامي نېشنل ګوند د غشان جرګه شوه، په هغه کې هم د ټولو مختلف سیاسي ګوندونو هغه هم خپل تجویزونه راجمع کړی دي. د دې جرګې نه، د عوامي نېشنل ګوند د جرګې نه سونه وړاندې د جمعیت علما اسلام هم دغه دا کومه چې اوس جرګه ده، هم دغه رنګ یو بل جرګه هم را بللې و، په هغه کې هم په حکومت ټینګار شوی چې د خلکو د واپسې، چونکی وخت په وخت فوج او ایس پی آر دا خبره کوي چې 30% علاقې کلیر شوی، نو باید چې کومې علاقې کلیر دي داخلك واپس خپل سیمو ته ستانه شي، نو په دغه لړ کې به اوس بیا په دغه خبرو باندې غور کیږي. جی،
ډېر مننه ریاض خان، تاسو ته شو وخت واړم. خو په لس بجې چې کله جرګه شروع کیږي، کوشش وکړو چې هلته د جرګې تالار یا د اسلام آباد کنونشن سنټر ته ورڅو، زموږ همکاران به وي چې هلته د جرګې حال راکړي. خو دلته د جرګه کې مختلف سیاسي مشران دا وخت اسلام آباد ته رسیدلي دي، په دې کې یو هم دی د شمالي وزیرستان د گرینډ جرګې مشر پیر اکل شاه. او له پیر اکل شاه سره مې څو شیبې مخکې مرکه وکړه، او په سر کې مې وپوښتل چې دوی له دغه جرګې څخه څه تمه لري.
زمونږ د نن ډېره زیاته توقع ده د مشرانو نه او د قبایلې د خپل مشرانو نه چې دوی به داسې مستقبل فیصلې کوي نه انشاءالله، چې هغه به د قبایلې لپاره ډېرې خیرمنې وي او چې کوم خلک به کور شوي دي او په دې باندې به زور ورکوي چې دا د خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپس لاړ شي، او چې دوی کوم نقصانات شوي دي هغه نقصانات ته دی پوره شي، او چې کوم قبایل په خپلو ځای باندې پاتې دي هغې ته دا عمل ورکړل شي، او هغه دا په خپل هغې چې کوم تکلیف دي هغه کوم په مصیبت کې دي مصیبت ته نه لرې شي، هغې چې چا ته رسن نه رسېږي لکه شمالي وزیرستان کې در از مک خلصول در دوستلی شول یاد استیمان شوی شول یاد در تخیل چه کم خل پاتی دی لو ایغی در مستقبل یو سوچتا وشی و چه کم رغلی خل تی اگر یا پا نور زولو که زیره که دی یا در پاکستان پا نور ایسو که پرات دی چه اگر پا خیر خیریت سر و پاس لاشی و دی تا یو دا سه مستقبل یو دا سه امن جور شی چه انداده پا نبیا دا سه حالات ناراضی.
نو خو پیر اکیل شاه صاحب، یعنی هلته فوجی عملیات روان دي، نو تاسو څنګه په داسې حال کې چې هلته بمبار دی، جنگ دی، جګړه ده، تاسو بیا دا غوښتنه کوئ چې کوم خلک به کور کړل سوي دي هغه د بیرته بوزل سي؟
پی ایس پی آر والا یا حکومت دا ویایي چې په شمالي وزیرستان کې 90% یعنی 90% د کومه علاقې دا کلیر ده، نو موږ دا ویایي چې 90% علاقې کلیر وي، نو دا 10% یا 15% یا 20% خو په پاکستان په نورو علاقې کې حالات خراب دي، نو دا 10% خو به ان شاء الله دومره اهمیت نه لري.
بیا دوی ولې تاسو نه لیږي؟ 90% علاقه صفا ده او بیا هم تاسو څه فکر
کوئ؟ مخکې وزیر غادل او شریف سره شوی و، وزیر اعظم پاکستان او شریف سره نو اېدی کې دا خبره شوی و نو شریف دا و چې زه وځي باندې د جرنل صاحب جرنل رایټ شریف سره په دې باندې میټینګ کوم، خبره ورکوم، مونږه مطالبه و دې واپسي بیا دې بند د میاشت مخکې یا زیاتی بچېږي. نو دې یو دوره وکړه، وزیر اعظم لاړلو، جرنل په خپله بوت لاړته، د شمالي وزیرستان د میرانشاه د میرلي دوره یې وکړه، د رزمک دوره یې وکړه. نو راغلی به دا وته وایي چې هلته نقصان زیات شوی ده، نو هلته به مونږ به دا کورونه جوړوو، مونږ به دا مارکیټونه جوړوو، مونږ به دا بادي کوو، بیا به تاسو لاړی. نو مونږ دا وته وایي چې نه، تاسو مونږ خپلې علاقې ته پرېږدئ، مونږ به لاړ شو، مونږ به بادي په خپله کوو، که چا کور وانه وي ته د کور روپۍ ورکې، که چا دکان وران وي نقصان شوی وي ته د دکان روپۍ بغیر کې مزار ورکوي، نقصان ورکوي. نو هغه مونږ په دې باندې اوس را کوي چې یار تاسو مونږ دې ته مړی سره وي چې تا ما ته آبادي کوې، مونږ دې مونږ ولاړ مونږ به پخپله آبادي کوي، که تاسو سره کول خو ټیک ده، که نه مونږ به پخپله کوو، هېڅ نه غواړو.
پر عاقل شاه صاحب اخري پوښتنه کوم چې یعنی تاسو د نن جرګې زه دومره ډېره زیاته تمه لرئ، نو څنګه یې په داسې حالت کې لرئ چې په سلګونو جرګې سوي دي او هغو تر اوسه پورې دا مسله نه ده حل کړې، نو دا جرګه څنګه حل کولای شي؟
جرګې ډېرې زیاتې شوي دي خو جرګې ډېر اثرات هم راوړي دي، ډېر مسلې حل شوي دي. خو دا اوس چې کومه جرګه ده، دا خو دا په ډېر غټ لیول باندې ده چې د پښتنو څومره مشران دي هغه په دا متفق شوي دي، ورسره د نور د پاکستان لیډران هم په دې باندې ورسره متفق دي چې حتی دا د کومه بې کوره شوي خلتي چې دې زر ته زر دا مسله حل شي. نو مونږ دا توقو لري چې اوس دا مونږ مشران چې کوم دي دا په یوه اتفاق شوي دي، خبره یوه شوې ده د سیاست نه بله تر چې مونږ د دې خلکې خدمت وکړو، د خلکې مشکلات حل کړو.
دا د شمالي وزیرستان د ګرانډ جرګې مشر پیر عاقل شاه چې دا وخت په اسلام آباد کې دی او نن د قبایلي سیمو د لوی جرګې د پایل په دغه جرګه کې د ګډون کوي. خو د دې ترڅنګ پروند هم په دې سلسله کې د شمالي وزیرستان یوې بلې غټې جرګې د فوج له یو مشر میجر جنرال اختر راو سره غونډه کړې وه چې په هغه کې د بېکوره کړل سو کسانو پر ستونزو باندې خبرې وسوې او وغوښتل سو چې دوی د بیرته ولشي. په دې جرګه کې کوم تفصیل وسو، د دوی ترمنځ کومې خبرې وسوې او د پاکستان د فوج مشر دې جرګې ته څه ځواب ورکړي؟ عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په جرګه کې مشرانو د فوز مشر میجر جنرال اختر راو مخې ته د کډوالو پر ستونزو تفصیلي خبرې وکړې. مشرانو د بېکوره شوو زده کوونکو لپاره سکولونو کالجونو کې د داخلو راشن پاینټونو باندې د خوراکي توکو مساوي تقسیم، کډوالو سره د پولیسو ناسم چلن، د کډوالو نه نیولې شوی گاڑی او نورې ستونزې په ګوته کړې او میجر جنرال د دغه ستونزو هوارولو یقین دهانی ورکړه. جرګه کې مشرانو ته په خپل وینا کې میجر جنرال اختر راو وویل پرمنا وزیرستان ته به خلک واپس لیږي او وسلوالو ته به د غلط ادبیا راتلو هیڅ موقع په لاس ور نه کړي.
ګورنمنت اف پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه،
حکومت پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه پورا هڅه کوي چې تر سو تاسو دلته هر قسمه سہولیات درکړي او داسې کوشش کډوالو سره د نوړاندې نه دی شوی. څلور اربا روپۍ تر اوسه پورې پر کډوالو ویشل شوی دی، شپږ دېرش زره ټنه راشن ویشل شوی. د راشن پوینټونو تاسو غوښتنه وکړه، درې به نور هم خلاص شي. سوار لزره ستاسو ځوانان به راتلونکي پنځه کالونو کې برتی کولی شي. علاقه په بیا بیا پاکو هم ستاسو لپاره، وسلوال به کله هم واپس نه راپرېږدو. د دوی صفایا به وي، ترهګري او ظلم به چې تاسو سره کېدو هغه به کله هم نه کیږي. د شمالی وزیرستان یو مشر خلیل خان د جرګې پر مهال په خپل وینا کې وویل میجر جنرال صاحب وویل چې این جی اوز والا دلته ډیر کار کوي، مونږ تا کا وخایې چې څومره او کم کم کارونه کیږي او پراتلون کې کی به کم کارونه کولی شي. مونږه وړاندې هم د بریګیډیر صاحب نه غوښتنه کړې چې یوه دوره د وزیرستان وکړي چې پکې آزاده میډیا او مشرانو جرګه وي، ځکه چې اکثره وزیرستانیان دغه غم کوي چې د دوی کورونا او مارکیټونه لوټل شوي دي. بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته چې کومه ګډوډي جوړه شوې وه، پولیسو په پیسو خلک رشن سانټر ته دننه کول او دوی په لختو ووهل شول. وروسته با کډوالو هم کاڼي ورولې وي. په جرګه کې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د واپسۍ لپاره د دوی ته مخصوص وخت وښودل شي، چې د هغې په ځواب کې میجر جنرال اختره وویل مخصوصه نیټه خو نشي ښودلی، خو ډېر زر به کډوال یو نوي وزیرستان ته لیږي چې پکې نوي هسپتالونه، سکولونه، سړکونه او پراخ امن وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د نن چې کوم قبلي سیمو جرګه کیږي په اسلام آباد کې، په دې اړه به تفصیل په روانه غړي کې بیا درکو. خو اوس په راځي سي د نغمې په ژغ کې یو با سندره واورو، بیا به د خبرونې نیمای ته ورسېږو. نغمه پږغ کوم سندر واوري دا او سم نه نیمه بجې سوي دي بوروال کاکړ باندې خبرونو لنډې سوړان دکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر وسنی حالت اطمینان څرګند کړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لګی چې ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. نن په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه کیږي. د دې جرګې پریکړه څو ورځې وړاندې په هغه غونډه کې سوې وه چې عوامي نېشنل ګوند رابللې وه. دا مشران به په نننۍ جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو او د هغوی د بیرته ستنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی له دې نننۍ جرګې ډیره تمه لري. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر کیمپ د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې پېښه تیر ماښام د اورنګي ټاون په سیمه کې رامنځته شوې ده. په ژوبل شوو کسانو کې د دوی د ګوند د سند اسمبلی درې ممبران هم شامل دي. وسلوال طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. ایران وایي دوی د یو باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهکانی کړې ده. فارس خبری اجانس د غلام حسین دهکانی له خولې لیکلي چې ایران د یو باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر ټولو سیاسي ډلو ژغ کړی چې خپل هیواد باید د یو ښه راتلونکي پر لور بوزي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. د مشران هڅه کوي چې د نومبر تر 23 نیټه وړاندې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي.
بوروال کاکړو ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوسم د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې چلی کلی سراج سهیر له اسلام آباد رپورټ را لښو.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ولس چې د ډیر مودې راسي د ترخ غریخ کار دی او د وسلوالو طالبانو د لاس ورته ډیر زیات ځاني او مالی نقصان رسیدلې دی. د ادری په وینا چې اوس د غقام د عرب دنیا نه دی وینوي ترخ غری ډلې د دایش پاکستان ته دراتک په خبرونو ډیر زیات اندېښمن شوی دی. ادریه زیات وی چې اوس د پاکستان پوز مشر جنرال راحل شریف ویلی دی چې په پاکستان او افغانستان به د دایش سورې هم نه پریږدو او که طالبان وی او که حقانی ډله د یو یو تر هغه د ختمون پورې با د دوی پر ضد جنگ روان وی. ادریه وای چې د دې بیان لستو د پاکستان ولس ته سکون سا اغستې ده. ادریه اخر کې وای چې اوس ته پاکستان سیاسي او عسکري مشروالۍ لا د دې ملک د بقا لپاره هلې ځلې ضروری شوې دي او دې لړکي ټول قام له هم د دوی سره وګپوګو درېدل پکار دي. بلپلو ایکسپرس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د صحت نړیوال ادارې پاکستان ته د دسمبر کال 2015 پورې پولیو ختمولو هدف ورکړې دي. وای کراچی کې حالات ډېر خراب دي نو ځکه دې دل تخصصي مهم او چلولې شي او کدا سي اونښوا نو په پاکستان به د بهر ملکونو سفر ګران شي. ادریه مخ کلی کې چې د دې نوړاندې هم سو سو زله د صحت نړیوال ادارې پاکستان ته هدایت او مراسې را لېګلې وي او په هوایي ډګرو د پولیو سرټیفیکټ د بهر خصوصي کاونټري هم جوړې شوې دي. د پولیو نه ختمې دو اصل وجه ته تر اوسه نه دي کتلې شوې. ادریه د روټي انټرنیشنل ادارې په حواله وایي چې پاکستان یو وخت کې د پولیو نه پاک ملک جوړېدو تنس دیو او دغه دوران قبایلی سیمو کې حالات خراب شو او د پولیو ورکران په نخه کې دل شروع شو. نور سره د پولیو رنګ د ختمېدو په ځای سیوا شو او نن ټوله نړۍ کې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې د پولیو جراثیم شتون لري. ادریه اخیری کې لیکي چې کراچي کې بد شپاړسم نه تر د 1 دسمبر پورې د پولیو خصوصي مهم چلولې شي او دا ځل بد ساسکو په ځای د ستنو سره ویکسین ورکول کیږي او د سره سره د زنانو جیلونو کې به هم ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول شي او ضروری ده چې ټول ملک کې د پولیو ختمون د پاره په جنگي بنیادونو باندې کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د صحافت د ازادي په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د پاکستان د ټي وی ګانو د مشهور خبرونو کوربنوته فوجي اسټابلیشمنت یا فوج پندونه ور کوي. بل پرو اکونومیست مجلې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د صلاحیتونو د غ پوړاندې د پروتو چیلنجونو په اړه مقاله خبره کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک داسې ګنګوسي کوي چې ګواکي پوز او خبری رسنۍ په پټه د خلکو پر ضد دسیسې جوړوي. مجلل کې په پاکستان کې دا یو عام خبره ده چې د مشهور خبرونو قربانه له پوزي استابلیشمنت سره اړیکه لري. د خبرونو دا قربانه له پوزي استابلیشمنت څخه نیغ په نیغه لارښوونې اخلي او بیا یې د خپلو ټیوی ګانو له مالکانو سره شریکوي. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د دې اثر زیاتره وخت د پاکستانیو خبری رسنیو په خبرونو کې هم لیدل کیږي. مجله زیاتوي د خبرونه چلوونکي نه یوازې غلطه خبریالي کوي بلکې په جمهوریت توګه د ټاکل شوی حکومت پر ضد د خلکو په فکرونو جوړولو کې هم رول لوبوي. د مجله پلکانه د پاکستان په خوانیو حکومتي چارواکو د خپلو تجربو پر اساس د دې پخلی هم کړی دی چې ګواکې رښتیا هم داسې کیږي. یو لوړپوړي چارواکي مجلې ته ویلي چې د ټي وی ګانو د مشهور خبرونو قربانو ته پوځي اسټابلیشمنت فندونه هم ورکوي. مجلل کې نن سبا د پاکستان ټولې استخباراتي ادارې خپلې مطبوعاتي څانګې لري کوم چې په اصل کې راپورته کېدونکي سوچ او فکر پر لار اچوي او تنظیموي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې پرتې ننګونې او د هغه وړتیا او په تیر وخت کې د هغه لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي کچیری د اوسنۍ یو میاشتنۍ ولسمشریز مودي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر رامنځته شوي حکومت کې د مالی چارو د وزیر په توګه د اشرف غنی جاج واخیستل سي نو افغانستان به اوس له موجوده حالت بدل وي. ورسپانه لیکي دا به ځکه داسې وي چې اشرف غنی د بهرنیو مالی مرستو ارزښت او د تجارتي لارو د رول لپاره د سړکونو جوړول په پام کې نیولی و. ولسمشر اشرف غنی ویلي د او عبدالله عبدالله ترمنځ اړیکې بیخي ښې دي او د دسمبر تر څلورمې نیټه وړاندې به د نوي حکومت جوړولو لپاره 15 کسیزه کابینه اعلان کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د مذاکراتو په جریان کې تیر شپه د آسټریا په مرکز ویانا کې پاتې شو. د دې مخکې ویل شوی و چې کیری به د جمعې په ورځ پیرس ته ولاړ شي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې د ایران د ایچ بي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره په ټاکلې نیټه یعنې د نومبر په 24مه یوه معامله وکړي. د مسلې تفصیل په د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت کې واورو چې جانا قال کو سره وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د جمعې پولیس په وینا کې خبرونه توویل جان کیری د سلام مشورو د دوام په مقصد پاریس ته خپل سفر وزنداوه. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې پولیس پاریس ته ولاړ شي او له خپلو اروپایي متحدانو سره به سلام مشورې وکړي. خبري رسنیو دغه راز ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ممکن د جمعې پورس تهران ته ولاړ شي، خو ایرانی منابعو او خبري رسنیو وروسته ویل نوموړی به هم په ویانا کې پاتې وي. جواد ظریف د جمعې پورس خبریالانو ته ویل موږ د ورځې په جریان کې مهم بحثونه درلودل خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه ونه شول چې موږ یې له ځان سره تهران ته یوسو. خبري رسنیو دا هم ویلي چې جان کیری له جواد ظریف سره په مستقیم تماس کې دی. لبل خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د جمعې په ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل خبرې مثبتې وي. د ویل بحثونه مثبت وو، فضا هم صمیمي وه. دا څرګنده ده چې دواړه خواوې غواړي معامله وشي، خو موږ یو هم نه غواړو چې خرابه معامله وکړو. موږ په واضح ډول دا هم وایو چې موږ باید د ایرانیانو له لوري نور نرمښت هم ووینو. د دې په بدل کې به موږ هم خپل دریځ یو څه نرم کړو، خو وخت کم دی، ضرب الاجل نږدې دی او فکر کوم موږ ټول سخت کار کوو چې د امکان تر حده یو ښه معامله وکړو. د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو دا نوی پړاو د پنجشنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې پیل شو او هڅه کیږي په ټاکلې نیټې یعنې د نومبر تر 24مې پورې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو نهایي تړون لاسلیک شي. واشنگټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل چې ټاکلې موده غځېدای شي. ایران له دې مخکې ویلي و تړون ممکن دی، خو نړیواله ټولنه باید زیاتې غوښتنې ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د نومبر په 6 باندې د افغانستان په اړه یو قرارداد منل دی چې پکې ویل شوی دی چې د افغانستان کې راتلونکي بدلون ډیر مهم دی. د دې نور تفصیل څه دی؟ جانا قال کوزی رپورت ته بغوښتو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځمې په ورځ یعنی د نومبر په 6 د افغانستان د وضع په اړه یو پریکړه لیک توصیف کړ. د پریکړه لیک مسوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال هایکو توماس وړاندې کړه. ښاغلی توماس وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهم بدلون و. د ویل په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګ شوی، خو په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره هم مخامخ وي. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هلو ځلو دوام ډیر زیات اهمیت لري. ښاغلی توماس د ستونزو په حل کې د افغان حکومت د ارادې ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو وینا کې تغرض وویل د دې پریکړه لیک په تصویب سره به عمومي اسمبلی یو ځل بیا په ګډه د افغانستان لپاره د ویسو کال او سولې زیراتونکو په مقصد خپل تعهد نوې کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم په خپل نوبت خبرې وکړي او له افغان حکومت څخه د ملاتړ لاملې د عمومي اسمبلی له ټولو غړو مننه وکړه. تنین د غراز د افغان حکومت په استازیتوب له ټولو هغو پوځي او ملکی کسانو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړي او له افغانانو سره د وی خیر راتلونکو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویل د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د هیواد د امنیت د ښه کولو په مقصد پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د فساد له منځه وړل، د مسؤلیت منلو فرهنګ ته وده ورکول، د قانون حاکمیت او د افغانانو ټولنیزه پراختیا او اقتصادي وده د دې پروګرامونو اصلي اجنډا ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې له شلو څخه د زیاتو هیوادونو استازو ویناوي وکړي او له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. ویناوالو د غراز د افغان امنیتي ځواکونو د غختلتیا، له افغانانو سره د قوي شراکت او ملګرتیا ټینګول، د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې او د افغان کډوالو او ستنیدونکو سره د مرستو په برخو کې د خپلو هیوادونو د مرستو او همکاریو ژمنې وکړي. د ویناوو په پای کې د افغانستان په اړه پریکړه لیک د عمومي اسمبلی د غړو په پوره ملاتړ او قوت سره تصویب شو.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په اړه قرارداد چې تفصیل درته جانا قال کوزی وړاندې کولی. د افغانستان ولسمشر میرمن رولا غنی به ټاکل شوې ده د ناروې سفر کوي. دا سفر په هغه یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دی چې سبا له په ناروې کې پیلېږي او دا د افغانستان د ښځو د سیاسي رول د نور پراختیا پاره دی. په دې اړه به تفصیل له فرشته جلال سی واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروې کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې ته به د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسي. په ناروې کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل چې غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت او د اسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پوهنتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي. مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي
تدویر د دې اصلي هدف د افغان شوتو د حقوقو ملاتړ، د شوتو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول، د ملي وحدت په حکومت کې د شوتو سیاسي ونډه زیاتول او د شوتو د حقوقو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلي مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن به تر دې کانفرنس چې واز یې ورځ دی ورسته د ناروې له صدر اعظم یو د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان شوتو پر وضعیت او د هغوی لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
فرشتہ جلال زیوا اوسم تاسو ته د باجوړ ګلونو تر عنوان لاندې وسندره ده. لارسه باجوړ ته کمستور مال راوړه. بختیار خټک او شان یوسف سیدا سندره ویلې ده.
چاپیر پنگری زانو ٹوپئی میں تیلی دار سر لراؤڑ دان رانو ٹوپئی میں تیلی دار سر لراؤڑ دان رانو یو جوڑ جامی دٹنگ دکور مال روڑا تازہ تازہ گل ګلو نادرې سلور مال راوړا لاړې باجول ته تمي سلور مال راوړا تازه تازه ګلو نادرې سلور مال راوړا تازه تازه ګلو نادرې سلور مال راوړا پخار کی کا تیارا ماں پٹا دو پختوں پر واجنوں کا دل دارا ماں پٹا دو پختوں پر واجنوں کا دل دارا دیر آل گنگرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا کلاڑی باجوڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا جینا کو کے برابر کا نہ میرا تلو گے پاس پاٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلو گے پاس پاٹوار دغر دسر کا گلنا فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا لاڑی باجوڑ تم اسٹور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا کرشنا زما د پاکی مختن کرشنا زما د پاکی
سندرمو د بختیار خټک او شان خان یوسف زپر کی اوریدل او اوس هم یو بل رپورٹ ترازو هغه د چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د واشنگتن د سفر پر مهال ل امریکای چارواکو سره د دواړو ملکونو پر اړیکو خبري اترې کوي او دا دوره له هم روانه ده په روان کال کې افغانستان د امریکای ځواکونو وتل د دغو خبرو یو له مهمو موضوعاتو څخه ده دا چې د بهرنیو ځواکونو وتل به سمیز اغیز څولري په دیاله دا رپورٹ تر وړاندې کوم جنرال راحیل شریف د واشنگتن د خپلې یوې هفتې د سفر پر مهال له یو شمېر امریکایي فوجي او سیاسي چارواکو سره لیده کاته کړې دي او هم دغه لیدنې لا روانې دي په لیدنو کې جنرال راحیل شریف په ډاګه کړې چې په پاکستان کې به د وروستي ترګر تر وژلو پورې خپل عملیات جاري وساتي په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وای چې د جنرال راحیل له سفر سره به شاید د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې نور هم پیاوړي شي
تر اوسه چې دوره څنګه پاتې شوې ده او په کومه طریقه چې راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې کاروای کوي د هغه په امریکا کې ډیر هرکلی شوی دی نو د دې لوجه به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې نور هم وزن پیدا شي او باور به هم زیات شي داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي مشرتابه به په پوره زور سره وسلوال لمن زوړي نو په داسې حال کې به د امریکې او پاکستان د دواړو د ګټو په منځ کې همغږي زیاته شي
خو د امریکې د سفر پر مهال په پاکستان کې د ترګرو پر ضد د پوځ د اقداماتو پرته د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو بل مهمه موضوع د افغانستان حالات او له دې هیواده د امریکایي ځواکونو وتل دي دا چې امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي، نو کارپوهانو هم د وطن پر ټولو سیمه د ممکنه اغیز جاج اخیستل پیل کړی دی. په دې اړه تر ټولو زیاته ویره له هندوستان سره ده. په نوې ډیلی کې د سیاسي چارو کارپو کلدیپ نیر مشال ریډو ته وویل چې که فرض کړه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ګډوډي راځي او افغان طالبان برلاسه کیږي، نو دا د هندوستان لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
ویره
دا چې هسې نه افغانستان د طالبانو لاس ته ولاړ نسي، بیا به دا داسې وي لکه چې طالبان د هند امرتسر سرحد ته راورسیږي. پاکستان د افغان طالبانو او هند ترمنځ یو ډول بفر یا پمنځ کې پروت هیواد، نو که هغه مخه ونه نیولای سوه نو ښکاره خبره ده دوی به تر امرتسر سرحد پورې راورسیږي.
هندوستان او پاکستان دواړو افغانستان د خپل منځي سیالیو مرکز ګرځولې دي. کلدیپ نیر وایي په اوسنی حالاتو کې افغانستان د هندوستان په مقابله کې له پاکستانه زیات په ویره کې دی.
پاکستان نه غواړي چې هلته د هندوستان یو څه ډول اثر او نفوذ وي. افغانستان زیاده ترجیح هندوستان ته ورکوي، دا ځکه چې پر هند یې دا شک نشته چې ګواکې موږ به قبضه کړي. خو پاکستان یې شک دی چې غواړي د ستراتیژیکي ژورتیا له لارې تابع
کړي.
خو جنرال طلعت مسعود بیا برعکس نظر لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان اوسنی سفر ته په اشاره سره وایي چې که چرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو سي، نو د دې به په خپله پر هند هم مثبت اثر پرېوزي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر سیمه اغیز په دې اړه مو رپورټ اوریدلی. امریکای چارواکی وایي چې د پخوانی لوړپوړي سفارتکاري رابن رافیل پټه څارنه له هغه وروسته شروع کړه کله چې د امریکا لخوا په پټو خبرو کې د یو پاکستانی چارواکو له خبرو داسې ښکارېدله چې هغې د بهرنیو چارو وزارت پټ معلومات له دوی سره شریکول. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې د دغه هیواد پلټونکو د ریکارډ شوو پټو خبرو نه معلومات ترلاسه کړل چې پکې د یو پاکستانی چارواکي له خبرو نه داسې ښکاره کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت یوې مهمې چارواکي ورته امریکایي پټ خصوصي معلومات ورکول. ورځپاڼه لیکي هم دغه خبره د دې لامل وګرځېدله چې د دغه سفارتکاري رابن ریفل خلاف په پټه تحقیق شروع کړل شو. چارواکي وایي د دغه خبرو اترو نه پس د پخوانی امریکایي سفارتکاري ریفل د میاشتو راهیسې پټه څارنه کې او د امریکا په لټون کې ادارې اف بی آی په کور چاپه وهله چې خصوصي پټ معلومات ترې ترلاسه شو. ورځپاڼه د رابن ریفل د کار په سلویختو کالو کې دا یو غیر متوقع پړاو بولي. اووه شپېته کلنه ریفل یوه لوړپوړي سفارتکار وه چې د پاکستان په چارو یوه ستره امریکایي کارپوهه بلل کېدله. د چارواکو په خبره تیره میاشت له ریفل نه د امریکا د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته د ورتللو اختیارات واخیستل شو. ورځپاڼه لیکي لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې وکړې. د اف بی آی او د انصاف وزارت په کیس لسویلو نه ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي ریفل په کوم جرم نه ده تورنه، د تحقیق د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي سرګند، او دا هم نه ده معلومه چې په پټو خبرو اترو کې پاکستانی چارواکي داسې څه وویل چې د ریفل په اړه شک پیدا شو. دا نه ده واضحه چې آیا خبرې ټلیفوني وې که د ایمیل یا په بل کوم ذریعه شوې وې. د امریکایي چارواکو په خبره که څه هم ریفل د اف بی آی تر څارنې لاندې وه، خو کارکوونکو یې شک لرلو چې هغې په ناسمه توګه د وزارت پټ خصوصي معلومات کور ته وړل. د سفارتکاري ویان انډریو رایس وایي چې د ریفل لپاره څه بدل شوي نه دي، هغې ته دا نه دي ویل شوي چې تر تحقیق لاندې ده او نه ترې پوښتنې شوي دي.
د نیویارک ټایمز رپورټ مو له ملیحه امیرزاده اورېدلې. سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي، خو پای ته به رسو د مینا د پیو سندره باندې چې ګل پانی ویلې ده. تاسو په راتلونکو غړي کې هم یو شمیر موضوعات اوریدلای شئ چې په هغه کې په تیر بیا نن زموږ خاص خبره ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی، او د دې ترڅنګ خپل بیا د پاکستان په اسلام آباد شهر کې د قبایلي مشرانو یو جرګه کې شې ټاکل شوې پر لس بجې به پیل شي، یعنی څو منټه وروسته. خو زه به خپل همکار ته چې هغه په دې اړه باندې څه تفصیل راکوي دا به تاسو په روانه غړي کې په راتلونکي غړي کې اوري. خو اوس یو اعلان واوري، له هغه وروسته بیا یو سندره واوري.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې
او سم راځي چې یو سندر واورو په دې باندې بسلام پښتونخوا پای ته ورسو په بلګړی کې په بیا سره بینو او نوې ریپورتونه او ریپورتونه او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
لا 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 لا